کمخ کې ورستای راپور لرو. د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی وو. د دې لانجمن قانون پر وړاندې په اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه وکړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمېر هغه معترض خبریالان په کوټکو ووهل چې د پریس کلب له مخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبریالانو د پیکا په نوم د سایبري جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون یې د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبریال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا آزادی رادیو مشال څنګه ته وویل،
زما په خیال باندې که حکومت د خپل هر څه باندې نظر ثانی وکړي نو هغه به ډېره زیاته ښي. زموږ چې څونه منسټران دي هغې سو یو منسټر یو خبره کوي بله بله خبره کوي، هغه که ټیک نو زما په خیال چې به زیاته ضروري. قانون خلاف صحافیان، موږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو موږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندي کېږي، د هغې آواز دباولو کوشش کېږي. دا قانون د دې دپاره دی ځکه ورته موږ تور قانون وایو.
د پاکستان سنا جرګې پرون سه شنبه د سایبري جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د څارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي. ولسی جرګې تیره اونۍ دغه قانون تایید کړی وو او ټاکل شوی د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوې لایحه به د بیان ازادي محدوده کړي. دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلي رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه د یو ښوونکي په اس دا پیغام ترته پرېږدم چې په 1400 کال کې چې کله جمهوریت له بینه ولاړ دی موږ د څلورو میاشتو معاشات پاته سو امل ثور ګوزه سرطان. نو بیا سخ کالم لږ دا ایله ورته پیدا سو ویل سوي وو چې مقصد موږ دا معاشونه درکوو، تاسې استقاکونه راوړئ. بیا چې م کله استقاکونه وروړو یاره یقین وه که څلور پنځه وارې وزارت مالیې یا وزارت معارف ته به تللي یې بیرته رالو. بیا یې ویل طرز العمل بدل سوی ده، بیرته یې سم را جوړ کړئ، د حاضري ضوابط هم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس م بیا ور وړي دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوي نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول کم چېرته دا تر لوړپړیو چارواکو ورساوو، ډېره لو همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همیې وړاندیزونه ګران دي، همیې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسي والی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پوښتنه کوله چې مثلا یو څو ورځې مخکې طالبانو د 50 میلیونه ډالر لیلام کړل، افغانۍ بیرته سمه سوله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابیږي، بیا دې ډالر لیلاموي؟ نو دا دې به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي؟ ډالر چې خلاص بیا نه سچم کوي. دا خو افغانۍ خرابه شوې، ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی، دا به څنګه سي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم. د خبرونه احمد شبر چمتو کړي.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان کې څرنګه د ناولونو تاوده شوي بازارونه پسې غوړېدی او پراخېدی شي؟ علم ګل سحر وایي،
لکه څنګه چې مشاعري لرو، کله کله ناول لوستنې یا ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو.
د جرمني پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک سي سره شخېدلی.
پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې خل کالا کار وکړ، او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی.
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوی کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانۍ کتاب کوزه پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب ژباړلی دی.
شعر لرو.
ته ورته زه پر نو ستورو مینه، زه نور ستا لالی ته نه ګورم. آغای
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې، خپل چوکۍ می خښاته کړې ده، ډډه می راغولې، د موټر خې می خښاته کړې.
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه. په افغانستان کې د ناول وستون کې زیات شوې دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب وایي چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خوام ډیر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک کوي.
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوی دی، بیا بالخصوص د جمع په وخت کې خلق له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوښۍ کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساساتي شي. د ازادي راډیو مجلې په هغه راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مو خپور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي، نو خوشي شي. له دې ډلې د فرزانی په نوم د پخمان له اوسیدونکو څخه اور.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي، ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولی شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپل هڅوونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقته لرې کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي رادیو مجلې ته په دې اړه چې ولې په روسیو کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوی دی وویل.
پخوا موږ په خپله ژبه کې ښه ناولونه نه درلودل، یا هم حتی نه درلودل، که یو نیم وو عام نه وو، ډېر تر خلکو پورې نه وو رسېدلي. په وروستیو کلونو کې، په تېرو شلو کلونو کې، دوو لسیزو کې، له نیکه مرغه زموږ افغان لیکوالو په پښتو کې ښایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې، تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل. تر خپله وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې، فرهنګي ټولنې دغو تر خلکو پورې ناولونه ورسول، او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي، دوی د فرهنګیانو ترمنځ، د مطالعې د مینهوالو ترمنځ یې ډېر نقص درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې. د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي، کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي، خلکو ته رسیږي، بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. رادیوګانې، تلویزیونونه ادبي خپرونې لري، خلک د هغوی له لارې یا خبریږي، یا یې یوه برخه او محتوا نه خبریږي، نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي، مطالعه یې کړي. مګر ډېر داسې ناولونه، مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې، دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د رسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي، چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي، او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بېلابېلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته یې هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلي نامنلي کړي، او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخېدل ګټور ګڼي.
کار چې کوشش وشي، زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري، که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي، دا هم ټولنې ته ګټه لري، هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې، لکه څنګه چې مشاعري لرو، کله کله ناول لوستنې یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو، او همدا ډول کوکولی شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو، تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه وشي، ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کې وشي، یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړې دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولی شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو، په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1900 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي، شاوخوا 50 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوه د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایې په سیمه کې، چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده، د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 1 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیسټیوال کې تر 1.5 کسان چې د ناول له اصولو او نقد سره آشنا دي ویناوې کوي، او تر 50 ډېر خپرندوی ټولنې په دې فیسټیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه نندارې ته شتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې د ناول دا فیسټیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی، چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپل ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي. کیسې لبستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د ځینو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خپرې شي. کومې کیسې چې په فلمونو بدل شوې دي هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کوي، او د سټیج په سر باندې د ځینو ناولونو د کیسو نندارې هم له لیدونکو سره شریکېږي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو له لوري نورو خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوي دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوي، او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی وو، او د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د میربچه خان د مډال وړ ګڼلی وو، خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا مډال نه دی سپارل شوی. د جرمنی پښتو قاموس لومړی چاپ 1016 مخه دی، او دوهم یې په 1412 صفو کې خپور شوی دی. څه شی ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واورو.
شبیر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما د چینی د 2009 کال د چینی وه، د هغه رئیس ډېر نوي لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوی جوړ شوي دي په جرمنی ژبه کې. نو لازم و چې دا ډکشنري باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معنا وي په بله ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سړی دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې مونږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې دپاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. تاسو لغت اول پکې تشریح شي او بیا کله کله سره بیا مغه اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګه کې لیکي. نو دا یې لاره د مکار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو آزادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د ځینو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیسي چې کورونا ناروغ راغلی ده، دلته لک ډاون لغت راغلی دی. نو دا خو واضح دی چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغسې لغات سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجینل لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدی شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړي دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
صاحب نو انتخاب پتی دے چې ما خپل یو 50 کال په جرمنی کې وشل چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغاتې چې ما اورېدلې دي خو پخوانی قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هر ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولمه. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې
جن کلمات یادداشت کړی دي
دیر عمدہ اس کے دا دوم چھاپ شو نو از دریم چھاپ باندے ہم عمدہ اس لگیم زیادہ زیادہ عمدہ نن چھو بورے زین لغات مازان سا لکھے لینی چھو بیا دریم چھاپ کے بائن وہ پیا اور زیادہ تیری پکے
ڈاکٹر صاحب دوم چھاپ مو آن لائن ہم خپور کرے
نہ دا دوم چھاپ چھے دا آن لائن نہ دیکھ پوشوے زکا چھے دا دی کپی رائٹ یا حقوق کے دا یو جرمنی بات پہی سر دی آگوی اجازہ نہ کری زکا دا بیا آگوی بیا ہوئی چھے چھے دا آن لائن شی نو آگا مات با بیا پڑی بانے سے گٹھا لین شی
دی لمری چھاپ پا برخه که مده حدث وکره لاو بریالی هم بچی ده افغانستان جنو پانتونونو تو ورسی ده دوم چاپ پا برخه که مده فکر کرده؟
مده دوم چاپ چه ده اصلا پا افغانستان که ده پانتونون ده خواه ده نگرار پانتون لخواه ده چاپ شده ده البته مالی لگخته ده افغانی پنامبان خیریه مؤسسه چه مرکز پا بند که ده آغوی ده چاپ پا غار اخیسته ده مده دوم چاپ چه افغانستان که ده افغانستان تون پانتونو ده تا کتاب ورسید او دو پختونخوا د پیښور د باچا خان پوهنتون دی ته هم ورسید او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پختونخوا نورو پوهنتون ته لکه د عبدالغوالي خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دی ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکړم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو چې بل څه تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هره ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو داسې به ووایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په دې و چې افغانستان کې وم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایرانۍ وه چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره. بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچي ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلوده یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الفوا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه هغه وخت ته هم سم د ډکشنري په ډول باندې، ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لازه په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې زما په 13 کلنۍ کې وشو. زما خپله پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی او تر ډېره حده پورې مخکې رسولی وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنی لومړی الف بشپړ کو بیا بې ته لاړئ؟
ہم داسې نه 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 بشپړ نه بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ا باندې وو الف باندې وو هغه به مې ځای په ځای ولیکه دومه پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه هغه ما په دومه بی کې لیکه نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه ما سره هغه وخت وکې هم نیت وو چې یو وخت مې یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه
د دومره ډیرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستونتو سره مخامخ نشوي
ستونزې خو دې به هدا ډېرې وي کله چې زما خپل کار خلاص شو کتاب چاپ ته تیار شو دا هغه وخت و چې په ټولې اروپا کې کمپیوټر نه نو او یوازینۍ ستونزه یوازینۍ لاره دا وه چې سړی د ټیک لارې ته ولیکي نو حتی په جرمني کې ټیک هم موجود نه و نو یوازینۍ ټیک چې پیدا کېده هغه ایراني و نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې نو سړي به هم د لیکل بیا به یې په لاس باندې ما به درې ټکې پرې لیکل نو لومړی زما د ڈکشنری چھاپ لومڑی پروگرام نام دیر ابتدائی باندھے ہم سم کار نہ کہ ندی باندھے ہم کلو نہ تیر شو بیا کل چی بیا مالک مدر پروگرام په ورډ باندې کنورټین میک چې بیا دا هم یو ډېر ستونزمن کار و نو په دې ډول باندې بیا دا ډکشنري د چاپ وړ وګرځېدله.
ډاکټر صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې له کار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې هیڅ شک نشته له طب سره خو نور هم ډیر وخت غواړي، لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریکه کړئ د په دې څلورویشت ساعته کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پرې وکړي؟
ما نو کله چې په رښتیا د خپل ما خو ځان ته کتنځای درلودو او کلینیک مې درلودو نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې هم مخه کوله هغوی سره به مې لږ څه کتل هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قصې لوستلې نو دې نه به هم چې اوزګار شم بیا نو ماښام یوولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه د شپې تر یو نیمې بجې پورې او سهار به بیا شپږ بجې د خوب پورته کېدلم.
نو خوب مو هم کم و؟
څلور نیم ساعته څلور ساعته
ډېر کم دی. ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډېر کار کړی وي بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی یا مو خوراک هم کار کړی وي؟
نه دا نه دی شوی. ما هیڅکله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی.
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کار؟
شبیر صاحب ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد. نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي نو مور او پلار یې دواړه اول په سینه اچوي نو کتاب هم داسې شی دی. نو کله چې زما کتاب راووت نو ما اول په خپله سینه واچوه دا کتاب.
او ډاکټر صاحب کدا هم راته وایسئ چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس درته پیدا شو؟
دا نو داسې لکه د سړي دوم دریم اولاد و شي واضح دی چې د اول اولاد احساس نه راځي خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی. نو واضح دی چې خوښي راته ډېره پیدا شوه. ولې نه
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوی شوی دی. نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړوو، د ویل ډورانټ د یو کتاب. ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلي مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري. ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندویه ټولنې خپره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوه مهمې پوښتنې مطرح شوي او څېړل شوي: فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ، ژوند، اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته هڅوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅوي. ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنې څه، ښه یعنې څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې یې پیدا کړې. فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي. دا فکر انتقادي دی، تشریحي دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستې. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د حکمت او فلسفې ودانۍ کتاب خوږې پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب راژباړلی دی او د صداقت خپرندوی ټولنې لخوا څخه په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سنبال شوی دی. ویل دورانټ هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورځ نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلی او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې، د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویل دورانټ په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړی. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا مستد سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمرنۍ کوم شهید څوک وو، نو دا هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیشیوس او د رنسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح پالوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره رغېدلی. او درېمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل دورانټ د ماشومتوب، ځواني، منځني عمر او مړینه دا د فلسفې له لوري څخه دا سره تصویري چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ له خوا وي او که یا د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغ کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولای چې خپل څلور ساعته ورځو شپه کې لاس ته کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي.
چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفې او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفې ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومېږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه ناڅه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینهوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل دیورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه روانه خوږه او سلیسه وه. او په اخر کې د صداقت خپرندوی ټولنې څخه هم ډېر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل شي.
له ښاغلي بشرمل څخه مننه چې د ویل دیورانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوئ او شاعري مه هیروئ چې نثر لیکئ. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بی با کدم نه يم سیده بلیلا وهی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتھی دروم را پوڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دسل پوینو هر وقت را پاللی اول خدای او بیامی تا تدر سپارلی یه نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکولا تاج دی در پسر سا سما دخکولو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یا و نازک شهزاد گئی ز ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا ده غزلت میهیت لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لیوانایا کیل والے زمانی ورست ایل والا ایونجی لیدا چی پستورو دمائینا ایو شائرکا شبنا دہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سی پتورور بلدی وہی لا سنا دا لہغ وغمی ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سپوگمی سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نل شوند نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري.
د خبرونه په برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلاند کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوست.
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګ ته می موټر درولې او سوارلی ته په انتظار یم. نن بیروبار کم دی، له سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې ولیدي. موټر مې د سړک پر څنډه د لویې ونې سیوري ته درولی، خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده، ډډه مې رګولې، د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي، خو بیا مې هم پر تندې مړې خولې راماتې دي. مخامخ کباب پخیږي، ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي. له رنګه سور چاغ کبابي ته راډیو ایښې ده، مخکې مې غوږ ورته نیولی و، ډرامه پکې چالانه وه. بیا مې ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دکان اوږده سیوري ته په عمر پخه ښځه ناسته ده، زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي، ماشوم یې په غېږ کې پروت دی، سترګې یې پټې دي، خو دا اوس هم خپله پښه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یوه نږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل: ببو چې پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه: څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه: تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی. زړه مې غواړي ورښکته شم، کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي: خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي. که یې خاوند راشي څه به وایې؟ چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم: ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو، یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولای. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم: کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي، سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته راروان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک کې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناستی، ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د 1 بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شاخ د فیصل ځلان کیسه سردي راډیوي مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان اورته حیران ران قتل، ټول خر کی شاهان اورته حیران ران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل، سندس کی نو شگونا جوڑتے او محل. غی گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل سات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دشمل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخو دبلبل سندر اسکنو شگونا میں جوڑ کئو محل